پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزایم او د امیر احمد صفي په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیر میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي ممکن دا مرض ډېر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوي اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوي اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډېر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټن توغندیو هغه دستګاوي دي چې هدف په دقیق ډول وشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیا باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل له هغې هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي. ولې ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د افتا په قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبله کیر کې وامن شوی ایوان نن د لسم ورځ چې په ویلوړي ویلوړا د دې ولاکه پرته وي او زه ولاکه دا واسطه کتل نه چې زنه تداوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغز د خاصلات په اړه راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات پر کوي. غزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغلاستویم. راز اول مطلب ته کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس طالبان حکومت وایي له غیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبری کیږي څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ییز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستاني پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه افتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وسي او چې په هغې کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د افتا په قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي او ارزومو دغه ده چې ژر تر ژره باید د افتا قرارداد امضا شي.
د افتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د افتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ به افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو لغوی وادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو واک ته د دوی له رسیدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
بنفشه د هرات اوسیدونکې ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مله وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
بس پولیس سرمرزی اور مار گیری
مگی ایران سره په پولیسو سرحدي پولیسو ونی ولو بیا تا قچق کون کی راغله مگی یوړو پیسې اخلي زکه قچق کون کی تدریج له حق لري چې مگ یوسی او له مگ ټولې پیسې واخستي
هم اوستون دا
ورستیو کلونو کې د بنفشه په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناک لارو بهرنوي هیوادونو ته سفرونه کړي. دور اوسیدونکو فضیله محمدی چې اوس لخپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو له خوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
تا مرز ترکیه
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. هلته یو سیمه ده د ارومیا په نوم. چلرویش ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریم درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې هڅې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق قربانیانو څخه د ساتنې هڅې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خواهی په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بېل ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي تر خو په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړې دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 100 میلیونه کسان همدا اوس د تودوخه له شدید خبرداري لاندې ژوند کوي او د دوی لپاره ګواخ لیوي ورځ بلې ته زیاتېږي. همدارنګ په اروپا کې هم په ګڼو هیوادونو کې د تودې هوا یوې څپې نه یوازې دا چې مرګ ژوبل رامنځته کړې ده بلکې په ګڼو ځنګلونو کې ورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامله ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. ده وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه یې دا وه چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې به روښانه واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاکه انرژي چې ورته وایي د لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل، د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډنی شوي وو. خو بایدن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه 1.5 زره مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمل اندو چې د اروپا او امریکا د تودوخي او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړو. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغي مخه ونه نیول شي ممکن ډېر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورسته یونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوې او مړې شوې دي. د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوې دي.
زه ولکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی په کوم پیسې شته نه بساله ته چولې و غومې دوه ولکه پنځله کما ورکړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه لوشي کای ډاکټر ته وای چې شو دی ته ون نه کی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو پکار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي پکار ده وکړي. دویم کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی هیڅ کله د مرز تر مرګ نه رسی. د عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تخفیتی دوایان زرخ شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره یې د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم څاروی چې مړ کېږي د هغه څاروي باید اول دفن شي، یعنی مریض څاروي د روغ څاروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. ویترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د افغانستان او استرالیا د سوداګری او پنګون غړي خوني لومړی ناشته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری جوړی کو پر پیوړتیا خبرې شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګون خوني په وی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خونو مسؤلینو د وی انلاین غونډې پترس کې د صادراتو وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته په اسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری جوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډه په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لوري د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، واردات او صادرات په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګری خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغو پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پلي کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 53 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 1020 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دغه مجمع ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو لمرالی بشیر به اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کې دي. ل کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا وخت ترسیدو ورسته زرګونو کورنۍ ل ویجاړي سره مخ مخسوي دي. ورسته ول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړاو سره مخ مخته. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي. او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیون افغانان په مخدره موادو روشت دي. خو په مقاله کې 5 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چندل ورسوي دي. د مقالې په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ شي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژوند نه هیله سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې یې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
وربشو کنر ته حالته د غزانو بند لرونکي وایي باغونو خواده کړي او هیله لري چې پراتلونکو کلونو کې ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. چارواکي وایي کوښښ کوي چې په کنړ کې د غزانو یا چارمغزو نور بڼونه هم جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنړ اقلیم د چارمغزو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د تیر حکومت پر مهال د کنړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کنړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کېنولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېرې په حاصل ورکولو هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړي ګوریګا اوسېدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریب ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریب ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړي دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کړو. ډېر ښه حاصلات ورکوي غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کنړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړې دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی جهان رسول دی، چا چې پر شل جریب ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریب ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلې د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم ده چې همدغه شان پروژې راشي دي وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کنړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کنړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودې او حاصل ته مناسبه ده. د کنړ کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کنړ ولایت کې د 1309 کال څخه تر 1401 کال پورې 2050 نهالونه چې چارمغز، خدا په دانګام، اسمار، شیګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاسته راغلي دي.
په کنړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریب ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته وایست اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ وزکلنا ګلدین کا سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنجان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري او کومکونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي، تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپېر ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي، د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څاړو او په جیلونو کې چې همدارنګه د ځناورو خوراکي افغاني دي او افغاني د بس کوټه کې کسان چې خواري خواران ټول په ایر او په تاسو او په غلا باندې کې مجري کې هم په غلا باندې کې او په دل کې هم په غلا باندې کېږي. او نړیوال ته دا درخواست دی چې خلک چې د پېشانۍ سره مخامخ دي دغه پېشانۍ نه د اخلاص کړي او همکاري کومک سره وکړي، دا لارې بدرې ته اخلاص کړي نو ډېر به خوشحاله وي. کنې ډېر خلک خپل ژوند ډېر دلاسه ورکوي او نور به هم ډېر ژوند ډېر خلک خپل ژوند دلاسه ورکوي. وسلام علیکم چې زموږ د غریبو خلکو په دې ستونزو باندې تصمیم ونیو.
بشیر امیر یم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. دلته د ننګرهار پورت کې ډېری ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېزه کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېری ورونه او خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارات دولت څخه مې غوښتنه داده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او د دغه لارې حلاله نفقه خپل اولادونو ته برابر کړي.
محمد لغمان ولایت دلشم ولسوالۍ نه اوس پیلن پیران په شیرات ولایت کې مسافر یم. کم ځوانان چې مسافر دي ډېر په ایران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډېر په عذاب دي. او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران د دې چارواکو باید مهاجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډېر باید هغه وکړي همکاري وکړي چې دلته ډېر بد وضعیت کې گرفتار دي. کاروبار هم نشته ده هلته د کار زمینه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن له 15 د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو یو سرباز مو اوس پیلن په ایران په شیرات کې مسافر یم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د ایمرجنسی روغتون موسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. په پکتیکا کې تیره میاشت سخته زلزله وشوه چې له کبله یې تر زرو ډیر کسان مړه شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو غړو باندې تور لګولی چې د اګست 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوي اوکراین ته ولیږي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د مورسته د ملالۍ بشیر په قربتوب نور بس دی پروګرام مېروي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه شوې چې د اګست 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو د بیرته نستنې دو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنۍ لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د نجونو د شونځوي د بیرته پرانستلو او ښځو ته د کار زمینه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته لرسېدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بېلابېلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمېر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دې نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بس دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود سوی کافي دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد پښتنه بنائی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل تبصرې شریک کړئ یا پښتني را سره مطرح کړئ، تاسو کولی شئ چې موږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور. زموږ سره اغلی خوګیانی د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوئ خوګیانی صاحب. مننه تاسو
سلام تاسو سرمورېدونکو
لکه تاسو چې واورېدل د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دغه خبره یاد سي چې د ښځو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د ښځو حقونه محدود سوي دي؟ د ښوونځیو د تړل کېدل او د ښځو د کار بې برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د ښځو یادونه پکې شوې ده دا کافي دي؟
مننه ډېره زیاته. لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی، د یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوط وکړي، موږ ګورو چې پس هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی په څو عرصو کې. اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرتموم دو بند کړه، بیا وروسته د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه، د شپږم نه مثلا دوه سوم پورې تقریبا دغه یولسمه میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټولنه حتمن شل کاله به نور وروسته ځي، او د هغې تر څنګ د کار زمینه او د کار زمینه خو یو خوښ ته بالکل محدوده په دې کړه چې ټولو ښځې جواب کړي په کورو یې کړي، ډېر محدودې معلمینې مکتب ته تللي، نو غیر هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خوست ته ویش تاسو خپلوان راولېږي، یوه ښځه چې په عوایدو کې کار کوي طبعا هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یا هغه بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي، مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي، یو بې سواده په کور کې وي ورسره یې څوک هغه هلته کار کولی شي که نه شي کولی شي، تاسو خپل زیات خپل خاوند راولېږي، خپل ورور راولېږي، مارم راولېږي چې هلته کار کوي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. د هغې تر څنګ مثلا تاسو وویل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه بېتن د محرم نه سفر نه شي کولی، چېرته نه شي تللی، ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثر مریضي دي، د کور سرپرستانې دي، یا مېړونه شهیدان شوي دي، یا مړه شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري، دوی د پاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا اخران تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د ښځو امکانات نشته، تر ایران هم پورې شو، تر هغوی ته ځین یو سلسله مشکلات لري چې دوی نه شي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په څارنوالۍ کې لري، په محاکمو کې لري، دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی څوک راغلی دی، بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده، مګر دوی هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي، کېدای شي د میراث مسله اوسي، کېدای شي د لیور سره د مسله ولانجه ولري، د بل محرم ونه لري، نو دی هلته محرم ته نه غواړي او دې نه شي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپل قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري، او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چغې پورته کړې، هغو سره هغسې برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیانې شوې، اختار شوې. یعنې د بیان ازادي د سوال هم دا مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمزي په ډېر رقم محدود شکل باندې ښځې پکې کار کوي، اکثره مثلا راډیوګانې خود شوې دی، تلویزیونونه په همدا رقم، نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره. او پاتې شو دا چې ملل متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مرستندوی اداره تو راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي. دا بسنده په دې نه دي چې دوی باید عملي اقداماتو کې لکه څنګه چې دوی تروسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی باید ورسره کښېني، ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شوی په دو ښځو
مننه ډیره
راځي مثلا پر حکومت شریکیږي یا مثلا مخه توقع نه شي به ټول حکومت دو سره وي موږ کې دې شریک شي او مثلا د جمهوریت سره مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان خو څه به کوم نقصان تاوانونه لرسي کوم لاسته راوړنه شي دوی لري دا به هیڅ کې
ډیره مننه خو ګرانې سب زه بیرته تاسو تر ځم. اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمدزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
ډیره زیاته مننه تاسو له هم څه موږ وخت راکړه او په دې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم.
ډیر مننه. تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی، په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی، یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د ښځو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونې هم یاد کړی دی. ستاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي ستاسو په نظر چې هغه مهم د دنجونو د ذکر او د شذو د کار ترڅنګ؟
مننه یو ځل بیا د خوځو د حقوقو په اړه په تو یې ما چې خوځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دی. خوځو ته د اسلام کې اته د قران کریم کې او مکمله سوره د خوځو په نامه راغلی دی. په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې ذکر لري او هغه څوک چې ذکر نه لري آیا دا سره برابر دي؟ دی ویل جواب کوي چې نه، هرگز نه. نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه. البته مؤمنان خودلی دي خزینه او نارینه ټول، اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پیګم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي. ایا کده اسلام ارخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي، ځکه چې اسلام کې دا رقم شای نهسته چې د ښځو په کار، د ښځو په تعلیم په دوري پابندي ولګول شي. او کده بشر د حقوقو لارخه هم ګورو، په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوی چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي. زه ما تخصلا ماما او تعجب ده چې دا څه رقم خلکي دي، دا څوک دي حاصلند دو شاته څوک دي. او بل خوانه ملاله متحد دا خبرې کوي ته د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال شوي دي، تبان د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال شوي دي. تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوئ؟ څه همکاري کوئ؟ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې ویلو وسي چې د ښځو حقوقونه پایمال شوي دي په افغانستان کې. تاسو عملي اقدام څه شی ده؟ څه اقدام کوئ؟ باید حداقل دا راپورونه چې دوی خپروي راپورونه پرې د حداقل یو لاره د حل ورته باید ولټول شي. لاره د حل طالبانو ته منطقا دلیلا دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم و عنانات و رواج هم یې دا رقم نه ده. رسم و رواج و عنانات هم دا شکل سر نه لري چې په ښځو تعلیم دی بندیز ولګول شي او د ښځو په کار و زمینه د برابره نه شي. دا یو د حکومت کاروبار ده، د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده، یو د یو کور و کلي کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي، د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلي یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال ډول دا ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنه چې په دې ځای کې کار کوي د خپل ایواز باندې دی خپل نارینه را معرفي کی. یو مېرمن د حقوقو نه فارغه ده، یو له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري، په خپل رشته کې تجربه دي، کاری لري، د هغه کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکار وي، هغه دغه برخه کې معلومات ونه لري. دلته نه نو دا څنګه کوي چې هغه لاړ شي هغه په غږ کې وګمري چې تر اصل ته کار وکړه؟ ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خاوند یو بل چېرته وظیفه ولري، هغه د خپل وظیفه پرېږدي، راشي د خپلې مېرمنې وظیفه د مخته بوزي، یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري، نه پلار لري، نه خاوند لري. آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي؟ هغه د بیرون نه یا کوڅې نه یو نفر راکش کړي، راسي هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي. زه حیرانه پاتې یم، بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته، دغه خبرو ته، د دو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي، د یو مملکت په سطحه خبرې دي، او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به کوله، یو ساتیري به څه کوله، د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک کې، یو په ځان پاچا کې، یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې، آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي؟ نو زه دلته حیرانه مونږ ته هم معما ده، هم تعجب ده، هم خندا ده، هم ریشخند ده. په یوویشتمه پیړۍ کې ده، په دې عصر و زمان کې، د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت ده په ټوله نړۍ کې، په ټوله د مځکې په کوره کې، که نظر په دا رقم عرف و عادات و عنعنات و دا رقم قیدات و تغییرات و تسری ګوري کې، دا یو معجزه ده، یو معجزه مملکت ده. په دا رقم شیانو کې شاید اسدالنوبل جایزه هم وګټي، په دا رقم پسماندګۍ یا قفازدګۍ کې. نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم، دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ. عملي اقدام هم څه دي؟ طالبانو مشرانو سره کښېنئ، منطق دلایل ورسره ووایه، د نظر په کومو دلایل، په کومو منطقو باندې. حتی د علماو شورا، د اسلام د علماو شورا راټوله کړئ، غونډه کې عالمان ورته کښېنوئ چې په کوم منطق، کوم دلیل باندې هغه ده چې ښځه د درس نه وایي، ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي.
ډیره مننه احمدزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خوګیاڼی صاحب، تاسو واورېدل چې احمدزی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي دي، ښځینه کارکونکو ته، چې خپل نارینه دي پر خپل ځان، د ځان پر ځای باندې معرفي کړي. تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست، د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل ښځینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده. ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا، دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي؟ ستاسو په نظر آیا ښځې رښتیا هم د کار فشار نسي کمولی، او آیا ښځې رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې که دوی په یو ځای کې، په یو اداره کې کار کوي؟
د دوی خبرې خپل ضد نقیزي. هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي، نو خو هم دا خبره کړې ده. هلته ښځې مسلکي دي، دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي، ښځې نه شي جګولی، شاقه کارونه دي. دا خو نه خو پوهېږو مونږ تاسو ټول عواید سیستم خو هم پوهېږو چې عواید سیستم چې سړی مسلکي نه وي، هر څوک پکې کار نه شي کولی. چې هغه ښځه مسلکي ده، هغه دې راغوښتی وي، او هم به د کار فشار کم شوی، او هم به هم کار سرعت پیدا کړی. هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي، د هغو د فامیل نه یا د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي، هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي، یا به هم کار سرعت واخلي، یا به هم کارونه زر وشي. مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده، او ډېر بې منطقه دلیل دی. نو په دې خاطر باندې چې دو بله بهانه نه ده، دا بهانه کړې ده. او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کښې خوست ویلو، تاسو مه راځئ، تاسو معاشونه کور ده کوو. زما لپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار کار ونه کړي، خیرات ورته په کور ورکوه، دا څه معنی لري؟ ته ورته معاش په کور ورکوه. او بل ځل طالبان چې هغه دي، زه معلمه وم په مکتب کښې، اداري معاون وم د شهیدار کلي سي برنګارهار کښې. موږ ته یو کال یو نیم کال معاش په کور راکړې، بیا وروسته هغې دغه معاش قطع کړې. نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کومې ته اوس ماشونه هم په کور ورکوي، کوم ادارات ورکړي دي، پس نه هم پې قطع کړي، دا خبره ډېر بې منطقه ده، ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته پوهېږي، هر څوک پوهېږي خپل تخصص پوهېږي، هر څوک پوهېږي خپله تجربه پوهېږي، چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي. نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده. باید ښځې راغوښتې وي چې دلته یې کار کړی وي، چون دوی مسلکي وي، دوی په عوایدو کې کار کړی، دوی په وزارت مالیه کې حتما په کلونو کلونو تجربه لرله. نسبت دې ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کور نور کسان یا نارینه هم سره معرفي کوي، او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره هم ډېره جالبه او خوندوره په دې وي چې په یو اداره کې، په یو مؤسسه کې، په یو نهاد کې چې سړی مثلا تجربه لري، د تجربې په اساس مقررېږي، د تحصیل په اساس مقررېږي، د رشتې په اساس مقررېږي، دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي، هېڅ آشنایي ون لري، هغه راغواړو د هغې په استادو کې شما کار فشار کم شي.
مننه خوګیانی صاحب. احمد زی صاحب تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم، په دې ورستیو کې پر ښځو باندې چې ځینې محدودیتونه لګېدلې دي، د کار څخه دوی شړل سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې په ترانسپورت کې یوازې باید ناست نه وي، د مخ په سیټ کې ناست نه وي، او ډیرای ښځو موږ ته ویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خوا به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول، اوس د بسته موټر ته مجبور وي، کنه ولاړې به وي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي. په ځینو مواردو کې ښځو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پرته ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي، کله چې دوی ورسي هلته ورته ویل کیږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسو خبره واورېدل سي. ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړي ته چې لمخ کې لا د ښځو سره کېدای شي چې ورسره یې ظلم و زیاتی کاوه، څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي؟
مننه بیا هم ګرانې خورې، که چېرته وګورو دغه هره خبره د دوی یو خندوره خبره ده، هر خبره ای د سه دی خندا وړ خبره ده، هر خبره ای د سه په حساب د منطقي او دلیل او د سه دی ویشرانه خبره نه ده، دا صرف د ماشومانه خبرې دي. ته یو مرمن او دا حقیقت لري، رښتیا هم په دلته گشت و گذار کې په خاص او په مرمن او قیدات دي، په موټروانانو قیدات لګیدل دي، چې تاسو به محرمه مرمن باید جګ نه کوي. زه بیا بیا تکراروم، داسې مېرمنې دي د موږ په افغانستان کې، د موږ په هیواد کې، چې هغه محرم مثال نه لري، مېرمنه ده زوی نه لري، یوازې لورانې لري، خاوند نه لري، مثال یو جلکۍ ده هغه ورور نه لري، واده یې نه ده کړی چې خاوند ولري. نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاړ شي یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي، زار وکړي، یو په حلال یو ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي. نو دا خو په دې مان دا خو ډېره یو سخته ده، ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرمه ته حرکت ونه شې کوی، ته له کوره ونه وځې. در حالی که په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته، دا شوین دا خبرې نشته. په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي، نارینام دي، په نارینه په مخه یو سجده کوي، په دې نارینه مخه کې نارینه یې، شاته یې ښځینه دي سجده ورته کوي، شاته بیا د هغې نارینه ده د هغې سجده کوي، سجده کوي. په طواف کې ښځې مرد یو ځای ولاړ دي، زاری کوي، وزر زاری کوي، الله ته په ژړا باندې دي. دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده دا ښځه ده، دا احساس څوک نه کوي. دا علت اصلي څه شی ده چې اسلام دا حق ورکړی ده. بي بي عائشه رضی الله عنها په یوازې تجارت سفر ته ګټه ګرځېدله، یوې خوا به تله، کله به شام ته تله، کله به مکې ته تله، هغه وکه په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه وه. نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده، بلکې د دوی واضح که چېرته زم داسې مسخرامیزه خبره وکمه، دا خیټولوژي خبره ده. خیټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبرې دي راویستلې دي، او دا خبرې دي کوي سړی مجبوره کېږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامیزه خبره وکړي. نو د دوی
هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده. دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي. په څه رقم وکوای شي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي؟ نو دوی قطعا د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیوالتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي، نظام وروخي.
احمد زی صاحب ز تاسو ته بیرته راځم، خوګیاڼۍ صاحب تاسو څخه به په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکړم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمای قشر ته ووایي چې تاسو پر کور کښېنئ، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای سي او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه وځم نو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي. نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوس جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي. ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې چې موږ انفجار انتحار شاهدان وي، اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سړکونو پر سر باندې بمونه الوزي، د سړکونو پر سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي او سرحد دوشي دوی اومیا پیدان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نبلز امنیت د امنیتي مدیر څنګهوالې کوم رئیس په خوست کې مثلا خوست کې شهادت رسېدلې و. دغه څو قضایو مخه باید ونیسې که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اسنه به دا کار کول به دا مناسب کار نه دی او که چېرې دوی نه کوي باید امنیت نه پیدا کړي او ولس یې باید وکړي. نو د دې ماتل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کې ګرځي چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي، دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا د خلکو په رسمیت وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنې ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو ښځې چې هغه مثلا یعنې طالباني فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي او خام د ښځو نمایندګي بس چوکي خیر هر چوکي بهاره مفکورې ممتاز ښځې وي زموږ همجن شوي موږ ته بیا ما هم د قناعت وړ وچې څوک هلته ناستې په جرګه کې د ښځو نمایندګي کړې وي یا قلن د ښځو په دغه مسایلو باندې ټول دنیا نن پوریږي او خبرې پې کوي چې مثلا دوی تعلیم و د کار حق دی او مثلا نور حقونه یې دلته متضرره دي یعنې منځه تللي دي. دوی باندې څوک بحث وکړي دوی اطمینان ورکړي ولس ته، مګر موږ د چهې دې راځي ته تیر شو او نه چا پې بحث وکړي او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د ښځو نمایندګي وکړه. یعنې دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړي دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري. فقط دو ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده او په کور کې بده ته کارونه کوي او بس مکیږي به وي بوته وی نور دغه نه په ټولنه کې دوی بېخي یعنې محرودار څنګه محروم کړي دي او دوی د بطلان خط پرې راکش کړی دی او دوی ته دا خبرې نورو بې معنی هم دي. فکر کوم چې ډېرې زیاتې د افغانستان ښځو په دننه هم چغې وکړې دي، باندې مثلا چغې وکړې، نړیوال ټولنې هم دې خبرې ته مثلا ډېر زیات ارزښت ورکړي او وایي دي، مګر عملي اقدامات ونه کړو. موږ ګرامن په دې وی نړیوال ټولنه کې باید عملي اقدامات کړي وي، دوی باندې فشار نه راوستي وي، دا ولا باید دوی تضمین نه اخیستي چې افغانستان ښځې دغه حالت نه کړي. نو زه فکر کوم دوی د ډېر اساسي کارونه پرتې دي، مخکې دین چې دوی خپل دې شاید توجه وکړي چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې ښځې مثلا نه، دوی د نور کارونه هم پرتې دي. د افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د صفر سره ضربېږي، همدا اوس 50% خلک په افغانستان کې د ولګې سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه وځو د سړکو په سر قطار قطار ښځې ناستې، قطار قطار ماشومان ناستې، یعنې ګدایي کوي. دغه حالت ته باید دوی د پای ته کوي خیر دوی باید د افغانستان خلکو لپاره د کار زمینه برابر کړې وي. همدا اوس مثلا د زغال څنګه قراردادونه دولرو موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټۍ دوی ورکوي، دوی څنګه ورکوي،
کله مثلا په $200 ورکوي کله په $300 ورکوي رسمي قرارداد خو یو ریئلټي ورته ټاکل کیږي نه پیغام څنګه هر ورځ د تغییر کوي دغه باید دغه شان جو باید شفاف افغانستان خو ته باید حساب ورکړي وي او دغه تر څنګ خو ته باید دلته ځنه په افغانستان په دغه مالونه چې دي په داسې باید دوی د کار زمينه برابر کړي وي هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي څوک چې دوی سره کار کوي دوی ته باید زیربنای پروژې پیدا کړي وي نو دا یوه څه نه کیږي چې تاسو بس ټول توجه خزې ته وي او دا صحیح کار نه او ګمان کوم چې شاید دغه نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې ځکه هغه ظلم چې نه ته رسیږي دغه نظام خپله د منځ ځي او دوی د خو سره همدا کار شروع کړی.
ډیره مننه خوګیانی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید از موږ غله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې لمر سره د ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد زایم سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد عائشه احمدزی ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.